نو د فوتبال لوبډلې د جنوبي اسیا سیالۍ وتلولي وګټله. دا یو ډېر ښه خبر و د افغانستان لپاره. له بل اړخه د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې په هند کې تمرینات وکړل او بیا د سیالیو لپاره میدان ته لاړل چې خپلو دوو سیالانو ته په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې سترې ماتې ورکړې چې په 9 وکټو باندې وې. همداشان د جونو د سایکل ځغلونې سیالۍ هم په افغانستان کې ترسره شوې چې دغه په اړه به هم خبر ولرو. همداشان د افغانستان د فوټبال د 23 کلنو لوبډلې د راتلونکي سفر په اړه هم خبر لرو.
ډیرمن همیشه تاسو کوشش کړی دی چې محترم اوریدونکو ته تازه مهم او هر اړخیز خبرونه وړاندې کړي.
د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې پچا سنگاپور لوبډلې وګټله او د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د سیالۍ په 20مه ور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 2 نوې منډې جوړې کړې. په افغان توپچوونکو کې یوسف زازی د سنگاپور 15، نوین الحق 3 او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. په جواب کې افغان لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 18مه ور کې په ډېرې اسانۍ د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او خپل سیال ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لوبه غوره لوبغاړی یوسف زازی وټاکل شو. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې افغان لوبډله په راتلونکي سیالۍ کې له نیپال سره د پنجشنبې په ورځ مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د 23 کلنو ځوانانو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز د فوټبال د 23 کلنو ځوانانو لوبډله د جولای په 20مه له عربستان او په 23مه نیټه له بحرین سره لوبیږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د 23 کلنو ځوانانو لوبډله اوس مهال په ریاض کې ده او دغو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. د فوټبال په دغو مقدماتي سیالیو کې د 20 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون لري. د بامیانو د نجونو د بایسکل ځغلونې د ټور په سیالیو کې له دغه ولایت څخه 3 تنو نجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقي لومړی، نجلا سخیزاده دوهم او مریم محمدي پکې درېیم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صدیقی وایي چې په دغو سیالیو کې سلویخت خزینه بایسکل ځغلونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالیو لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیر پورې 15 کیلومتره د سړک پر سر واټن ټاکل شوی و. د خبرونو پای
له واسې وسال څخه په مننې محترم اوریدونکو اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د پوهنتونونو ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي چې ښه لاسته راوړنې لري. د دغه فدراسیون مشر ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو وویل چې د مرکز تر څنګ په ولایتونو کې هم فعالیت لري او د ورزش غوره لوبغاړو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. د یاد فدراسیون د پرمختګونو او لاسته راوړنو په اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې موږ څخه وپوښتل چې وروستي پرمختګونه مو څه دي. ښاغلي شهزاد وویل
تاسو پوهیږئ چې ورزش ډیر یو اساسي مسله ده په هر نړۍ کې، په هر هیواد کې. نو د افغانستان د ورزشي د پوهنتونونو فدراسیون تر 2 کاله مخکې چې جوړ شوی دی تر اوسه پورې ډیرې لاسته راوړنې لري. لکه موږ وتوانیدو چې په نړیوالو زمستاني لوبو کې ګډون وکړو په دغه کال کې او همچنان 2015 کال کې موږ وتوانیدو چې په نړیوال مسابقه کې چې د بهاري د محصلینو د نړیوالو مسابقات او موږ اشتراک وکړل چې ډیر ښه لاسته راوړنې هم درلوده او همچنان راتلونکي لوبې چې دي ډیره یو اساسي او مهم لوبې دي. د 150 هیوادونو هغه مسابقاتو کې به ګډون وکړي او دیار لس زره ورزشکاران د ټول نړۍ محصلین هغه ځای ته به راشي او خوشبختانه د افغانستان د پوهنتونونو در رهبری د فیصله په لحاظ موج او یا غختلی ورزشکاران او مربیان او تکړه سپورتمینان ځان سره هغه ځای ته بوزو چې په چین، تایپی او تایوان کې هغه ترسره کیږي. نو موج د تحصیلات عالی د وزارت څخه هغه غوښتنې میدادی چې خپل ورزشکاران باید تشویق وکړي د مادي لحاظ نه او د معنوي لحاظ نه، ولی چې موږ هغه جهانی فدراسیون فیصله کړې دي چې هغه ټول مصارف هغه به ورکي، صرف د ټکټ مصارف هغه نشي ورکولی. نو زموږ ډېر یو غټه پرابلم د ټکټ مسله ده چې باید موږ اخلو او هغه مسابقاتو کې باید ګډون وکړو.
جناب شهزاد صاحب، تاسو په کابل کې د خپل لاستړون راته ویل پولایت کې تاسو لاسړون څه دی ولایت ته هم داشان فاملرنه کیږي او څنګه
ډېری خې ټیکټ تاسو اشاره وکړه. موږ خپل د تکواندو د سراسري انتخابي سیالیو ترسره کړله چې په دغه سیالیو کې له او ولایتونو ورزشکاران ګډون درلود چې شزینام او نارینام او پدام مسابقات کی هغه موجولی دل چی موج د ولایت نام ډیر غختلی ورزشکاران لرو او زموږ هدف دا دی چې د فدراسیون د ورزشی پوهنتونونو نمائندگی باید په ټول ولایت کې هغه باید راجستر وشي. تر اوسه پورې موږ د مزار شریف، د ننګرهار، د تخار، بغلان، قندهار او نور ولایتونو کې هغه نمائندگی لرو. نو زموږ حالې ځلې بداوي چې په ډیر نږدې ورځو کې ان شاء الله موږ خپل نمائندګیانو په ټول ولایتو کې هغه به ولرو ان شاء الله.
شازا صاحب، که راس اوس ستاسو راتلونکو پلانونو ته چې پراتلونکي به ستاسو د ورزش په برخه کې پلانونه څه وي؟
زموږ هغه ډیر مهم پلانونه په د ورزش د تحصیلات عالی در ترقی د پاره دادی چې موږ کولی شو چې اسکالرشپ د نړیوالو پوهنتونونو څخه واخلو د تربیت بدني او ورزش او سپورت په برخه کې. تر اوسه پورې موږ توانیدلی چې د ورزش په برخه کې اسکالرشپونه اخلو د روسیې نه، له ایران نه، له قزاقستان نه، او انشاءالله دا پروسې به دوام ولري او ډیر د نړۍ ډیر پیاوړی پوهنتونونو موږ سره د همکاري وعده کړې دي. نو همدارنګ زموږ راتلونکي پلانونه د نړیواله مسابقات کې دي چې موږ غواړو چې په غټو سیالیو کې ګډون وکړو. د 2019 کال کې د پوهنتونونو سفر موږ سره په انتظار کې دي او همچنان د 2021 کال موږ بلې مسابقاتو کې لرو او اسکالرشپونه هم انشاءالله به ډېر اخلو. انشاءالله دا د ترقی د ورزش د اکادمي مرکزونو په خاطر ډېر یو شار لاسته راوړنه.
د لوبر میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د تکواندو سلیو لاتل اسدالله صحاق سره آشنا سئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم اسدالله ده، د سحاق کو د کلی اوسیدین که تقریبا 15 کال کی ز خپل ده تکواندو آی ٹی ٹی اف پرشتہ کی کار کوم. ز خپل استاد ده تکواندو آی ٹی ٹی اف ما ز د خپل دولت نه غوړم چې راسی زمنګ د کلی د ورزشکارانو د خپل د کلاب می د شاګردانو می هغه واخلی بررسی وکړي چې مشکلات مونږ زیات مشکلات لرو، د جای مشکل لرو، د هر لحاظ مونږ زیات مشکلات لرو. نو ز دولت نه دا غوړم چې منګه مشکل براستی کی او منته او خه زمينه د اغله لپاره مسايده کی د ورزش لپاره.
محترم اردن کو وسا ورسیدلو د خبرونی ورسته شی بوته د دیونی ورزش خبرونه محمدوم را و تربیه چې ز سبون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرېرم. د خدای پامان. د لوب ډګروندې هم د شان ګرم وی.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.